پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه په بخښنې سره نن چهار شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1400 زیات ملکیان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي د انتخاباتي کمپاین د ښه عملي کېدو په خاطر په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
پاموکری د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې سلهاو ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړ سوي دي. پوره خبر نو واوري. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه نوي رپورټ کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1316 ملکي وګړي وژل سوي او 2446 تنه زخمیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په رپورټ کې ویل سوي چې د 2019 میلادي کال په دوهمو په روبا کې یعنی په څلورو میاشتو کې د لومړنیو څلورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د غرقام نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته استول سوی ده خپاره کړی دی. په اعلامیه کې د ملکي تلفاتو 25% یې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې رامنځته سوي بلل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه اعلامیه کې چې نن خپره سوې یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي او د ملکي خلکو د قتل او زخمی کېدو مخنیوی وکړي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 0 ته ورسول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو تر وخته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې به د جمهوری ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د واشنگټن اقتصادي کلب په نوم په یوه غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو ویلي چې دا د جمهور رئیس ترامپ لخوا دته امر سوی دی او د دې لپاره سوی چې په افغانستان کې دا جنگ پای ته ورسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس غواړي چې په افغانستان کې دغه نه ختمیدونکې جګړه بالاخره ختمه سي او هلته د عسکرو شمیر کم کړي. خو پومپیو ویلي چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه بلکې د ناټو د هیوادونو عسکر هم وي چې هلته موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې هم حقیقي پرمختګ سوی دی.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دی وی وو واقعي پر مختک سوي خزنه غواړم چې وخت وټا کم یا پر وخت خبري وکم. خو زه خوشبيني يم، موږ یوازې له طالبانو سره خبري نه کوو، دا یوازې د رسنیو رپورټونه دي. حقیقت دا دی چې موږ له ټولو افغانانو سره ژغېږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژغېدلی دی. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته د یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام شوې ده. د دې لوبې یوازنی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي زکریا حسیني وهلی دی. نن به د افغانستان او د ازبکستان د شپارس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلی سیالي سره وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلی مشر د ازبکستان په وړاندې د نننۍ لوبې په اړه ویلي دي چې دوی خوشبینه دي او فکر کوي چې نن به د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي. د یو کوچنی پاکستانی پوځي الوتکې د سقوط له امله اتلس تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دولس تنه چې ټول ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان شوي دي، خو د مړو شمېر د دوی په وینا لا زیاتېدلی سي، ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت ډیر نازک بلل سوی دی. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه هیڅ جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په خوا کې پرته سیمه ده، د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده. په راولپنډۍ کې یوه ډاکټر عبدالرحمن ویلي چې د الوتکې د سقوط له امله درې کورونه ویجاړ شوي دي او ډیر خلک ملکي وګړي په د دې عمله مړه شوي او زخمیان شوي دي چې پر هغوی باندې ودانۍ رانړېدلې دي. او د روسیې حکومت د هغه هیواد په یوه ځنګلیزه سیمه کراسنویو کرای کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دغه سیمه کې د هوا د ډېرې تودېدو له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د ازادي راديو د انټرنیټ پر پته azadiradio.com اوریدل او لوستلای شئ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپه میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر دیارلس سو زیات ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه ښیي.
یعنی وژل خو یې کړي دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وای په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي منابعو څخه استفاده ونه سي، خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ ته شهید شاهدانو چې په بادغون کې د لوړ پوړي څخه ولیدل شو او دا کارا سرغړونه ده د قانون نه.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامی عملیاتو غوښتنه کوي.
دا دولت هم زموږ دی اواز د سینې چې بازار د خلکو دی عملیاتونه چې شروع کې صحیح راته پاکي کې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورو چې په پاکستان کې یوه پوځي الوتکه لویدلې ده او په دې پیښه کې اتلس کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. د دوه او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سولې نن سه شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د یوناما د راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نشدې څلور ورځو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 25% د دولت د وسلوالو مخالفینو کار بلل سوی او او دیرش سلنه په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصر پورې اړوند شودل سوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شي او د ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په شکلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. واصل وصال نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په افغانستان کې د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته رسیدل زیان ټکن ورکون کې او د نملو وړپولي د یونما یو تازه راپور چې د سه شنبه پر خبر شوې خی چې د روان میلادي کال په لومړی او شپږ میاشتو کې 3912 ملکیانو ته مرکشوب لوخته چې پکې 1316 شپته تنه وژل شوی او 2416 سلويختنه نور ټپین شوی دی د دغه راپور د مندور لمخې د مرکشوب د غشمیره د تیر 2013 میلادي کال د لومړی او شپږ میاشتو په پرتله 22% کم شوی خو د حکومت په لوا ناصرو د هوایی بریدونو لامل بیا د ملکیانو د مرکشوب لکچا 1.5% لوړ شوی ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا هم تایید کړي چې د جګړې اړخونو د ملکی مرکشوب د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي خو دا هڅې کافي نه دي په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله هم د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اړول او وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې خکیل وړخونو د ملکیانو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی کړی
لبوګنون کې کال دی او موږ په کې ډېر خطرناک پیښې درلود دوه اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی دوی ته په کار ده چې یعنی پرقامو بحث په کار نه دی چې طالب ډیر وژنی که حکومت ډیر وژنی یعنی وژل خو یې کړی دی ملکی خلک یې وژلی دي په کار ده چې دا وژنو مخنیوي وکړي
د یونما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شو بل د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخت چې 18% طالبان 11% د داعش ډلا او 3% نامعلومه وسلوالې ډلې جوړوي دغه راپور لمخې ملکیانو ته 20% مرګ شو بل د دولت په لور ځواکونو په هوایی او نورو بریدونو کې وخت چې 13% افغان ځواکونه 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي بلې ملاله جانې
مننه واصل وسال و چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د یونما دی نوی راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا چې د روان میلادي کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زیاته سوې ده د دغو کارپوهانو له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له زیاتوالي سره د ملکی تلفاتو کچه هم زیاته سوی چې د منلو وړ نه ده له شاغلی سلیمان خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ملکی تلفاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده
قطر او په د خلیزاتر مشرۍ لاندې د طالبانو سره هم مذاکرات روان دي او طالبان هم کوشش کوي چې جهان ته وخی چې دوی برلاسي دي په افغانستان کې ډېره سهای تر تسلط لاندې ده و د افغانستان دولت هم کوشش کوي او امنیتي او دفاعي قوتونه کوشش کوي چې د طالبانو نه هغه نقطه چې نیولې دي هغه هم ځینی بیرته ونیسي او دوی پرې نګدي چې اضافه اراضي دوی په لاس راوړي همدا حساب چې دوی اوس تاروزي شکل نیولې ده د دفاعي شکل نه راوتلې دي نو په دې اساس نو د حال کې چې طالبان هم کوشش کوي چې امتیازات د پاره عملیات وکړي امتیازات دي مېز په مذاکره نه واخلي او دولت هم کوشش کوي چې دوی ته موقع ورنه کې او دوی له ډېر مذاکره راضي ونني شي او تعرضي عملیات پیښو کې نو په دې شرایط کې په دې چیرې کې جنگو کې د دوه طرفه حتما تلفات ملکی هم زیاتېږي
د دې لپاره چې د غستون زحل سي د جګړې کې لغړو ته څه کول پکار دي
د دواړه خواړه باید خپل عملیاتو کې خپل ترسي عملو کې باید کوشش وکړي چې ملکی وګړو ته درد ونه رسیږي ملکی وګړي کلام نه تر دې افغانستان دولت هم کله کله بې احتیاطي کوي بمبارد کوي ملکی خلک لکه افغانستان دولت د هغه استخباراتي راپورونه چې اخلي په کالو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي هغه باید چک کړي هغه باید کوردینه کړي د خارجي استخباراتو ناتو استخباراتو سره باید کوردینه کړي خپل استخبارات هم باید سره کوردینه کړي ځای تثبیت کړي هغه سی نقطه په تر عملیات لاندې ونیسي او طالبان هم طالبان هم نباید په ملکی ځایونه لکه په روان دي سبز نه چې دوی حمله وکړه، هم ملکی خلک وو، ملکی ځوانان وو، یا مثلا په خار کې په ملکی ځایونه دوی کوي، دې نه باید دوی هم ډډه وکړي. نظامي قوتونه او طالبان په خپل مابین کې کوم حمله کوي هغه د دوی کار ده، ولې ملکی نه هیڅ قانون حکم نه کوي، شریعت حکم نه کوي، قانون حقوقي بشر حکم نه کوي چې دوی ملکی خلک نه دوی ته یو ته تلفات واړوي. پس دا کنټرول، استخباراتي کنټرول باید موجود وي، استخباراتي دقیق پراپور باید موجود وي، او دوی په خپلو عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو نه باید جدي ډډه وکړي او کنټرول وکړي.
د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه لمر سر خپل نظر شریکاوه.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
تاسیس مرشغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې لناجی ساپی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
افغان حکومت بهر ته د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحمت الدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته ویل چې د دې طرحې له مخې به تر ډیره صادرات بحرین، قطر، عمان، کویت او سعودي عربستان ته ترسره شي.
وزارت تجارت ترکیش ایرلاین سره خبرې کړې دي چې باید د ورځې 15 تنه وچ میوه زموږ په دغه مملکتو کې دوی انتقال دي، تر څو چې دې مملکتونه زموږ صادرات تیر شي او همدارنګه خلک هم تجاران دي هم په خبر شي څوک چې علاقه مندي لري ځان آماده کړي.
نو موږ ویل چې دا پریکړه د یادو هیوادونو د مارکیټ او خلکو په غوښتنه ترسره شوې چې په دې سره به د افغان سوداګرو صادرات زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د فراه ولایت انګورو او نورو تازه میوو ته د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ګونډیو ولایتونو ته د دغه ولایت د تازه میوو د انتقال ښه زمینه برابره ده. تر دې وړاندې د فراه یو شمېر بڼوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د نامنیو او لازم مارکیټ د نشتوالي له امله د دوی انګور په باغونو کې پاتې دي. دوی دا هم ویلي چې دا مهال د یو کیلو انګور ګروبای 50 افغانۍ ترسیدلی، او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو و اتیا افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې پوځي الوتکه غورځېدلې ده. په دې پیښه کې چې نن وسوه د پوځیانو په ګډون نږدې 40 کسان وژل شوي دي. احمد شیبر دا پیښه څارلې ده. شیبر صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلي یاست. په وژل شوي کې کوم کسان دي؟
ملالې جانې، هیله کوم د پاکستان پوځ په دې ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 پوځیان د دوو پیلوټانو په ګډون وژل شوي. چارواکي څرګندوي چې 14 ملکیان د ماشومانو په ګډون هم د دې پیښه قربانیان دي او 12 تنه ټپیان شوي دي، چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی. البته د تلفاتو په برخه کې لا هم شمیرې کره نه دي، ځکه چې جرمني اژانس د 19 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې 14 تنه ټپیان شوي دي. ځینې اژانسونه بیا د ټپیانو شمیر 15 یادوي.
شبر سیب دا پیښه دراول پنڈی په کومه سیمه کې سوي ده او څه وخت سوي ده؟
الوتکه د موراکالو په سیمه کې سهار وختي وغورځیده. هغه ځینې ژانسونه وایي چې د 2 بجو شاوخوا د شپې، البته او سمدستي ور وخیس لشت تر لږه 3 ساعته ور پرې بلو، خو تر اوسه د الوتکې د سقوط په اړه سندې ویل شوی چې علت څه و. او ملالی جان پوز ویل دي چې د شورنې عملیاتې پای ته رسولي او د الوتکې ټوټې د تحقیقاتو لپاره ورسره وړي دي.
او د پاکستان ملکی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
تروسه سر اعظم عمران خان په ټویټر کې د پیښه د قربانیانو له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. البته په دې برخه کې باید د فرانس پریس اژانس د تبصرې ته اشاره وکړم چې فرانس پریس لیکي چې پاکستان له هغو هیوادو څخه یو دی چې د الوتکو مسؤلیت یې خورا کمزوری دی. په دغه هیواد کې په 2018 کال کې اسلام آباد ته نږدې الوتکه ولوېده چې تر 40 ډېر کسان پکې وژل شول. په 2012 کال کې اسلام آباد ته چیرمه په یوې بلې پیښې کې 120 تنه وژل شول، او دوه کاله مخکې تر دې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 152 تنه وژل شوي.
مننه شیبر صاحب له معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې یوې پوځي الوتکې د غورځېدلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغ له ازادي راديو او اوس هم د کابل چاپ هغو مطبوعاتو ته چې بیلابیلو موضوعاتو په اړه ویلي.
کابل چاپ نننه یو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غني غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغو ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي، او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورسپانی په خپل سرمقالې کې د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي. د ولسمشرۍ د نمائندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نمائندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نمائندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشریزې ټاکنې هرو مرو په خپل وخت ترسره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې او هم دا ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشریزې ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي، او په وینا یې چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشریزو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې راغلي ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي د کاذبو غوغاو پاوج کې تر ډیره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یو خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بله خبره هغه شتمني ده چې نمایندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغو مسایلو ترڅنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور باید ډډه وشي.
تاسیز مرجغ له ازادي راديو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینی غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي راديو ته ویل چې دغه سرغړونو په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې په اړه شکایتونه موجود ول. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیم ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي.
متشهد شاهدان چې په بعضو غونډو کې بعض لوړ پوړي څه کې ولیدل شول او دا ښکارا سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټولو کاندید صاحبانو موږ سره کړي دي او لیکلي دي او امضا کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ خپلې انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې بیړي او ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان شریک کړي دي او متاسفانه موږ دا شی نه ولیدل او دا به موږ څېړو.
خغل رویدار وای د دوی د مندونو په اساس یو شمیر دولتي لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي هم د ټولنیزو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر لالارې د ځانګړو نمندانو په ګټه کار کوي. دی وای د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نمندانو د کمپاینی او ټولو نمندانو ته د کمپاینی اصول استول شوی که هر نمند تر سرغړونه وکړي د قانون لمخې به چلن ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون لمخې هیڅ دولتي چارواکي حق نه لري چې کم ځانګړي نمند ته کمپاین وکړي او همداشان نمندان نشي کولای له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. همداشان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې وه چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي خود راپورونو په اساس د ولسمشرۍ د نومان عبدالله په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشر د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي. خو دی وایي لټولو نوماندانو سره خبره شوې چې که د دولتي امکاناتو د استعمال خبره راځي نو ټول به ترې په مساویانه ډول ګټه اخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی دغې نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړون کې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونه شي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغه نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړی انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون د جمعیت ګوند مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین رباني چې په یوه وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
د په داسې حال کې د چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به روانې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوریده اورزګان ولایتي شورا غړي وای د دې ولایت ګڼ شمیر خلک په ټاکنو کې ګډون نسی کولای. دوی وای لامل یې وسلوال طالبان دي چې مرکز ترینکوټ او لسوالي محاصره کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وای ک افغان امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات و نه کړي او صحیح پراخه نه کړي. نو د یاد ولایت 15 سلنه خلک به پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې لړای ورکولو به برخي فاتسي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل
چې د اورزګان ولایت ټول حکومتداري او ټول نظام او ټول حکومتداري چوکاټ خبر دي چې د اورزګان ولایت ولسونه د انتخاباتو د پروسې څخه تقریبا د 15% لا اوم زیات به برخه دي. نس کولای چې په دغه وسنی وضعیت کې 15% په سولې کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغه 15% په آزاد فضا کې وکړي. ولی اوسم دښمن د ترینکور پر چاو خارا چر پیر دي او اوسم هجومي عملی کوي. اوس د دین علاوه موږ د چرچنو ولسوالۍ د جنگ شهیدان یو چې هغه ولسوالۍ د ډیرګان واشتره مخامخ
په ورته وخت کې هغه خلک چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل چې غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل رایه د خپلې خوښې وړ نومانته ورکړي. خو وایي وسلوالو طالبانو سر له وسله ورته ګواښونه کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکې کړي، څو په خپلې یوې رایې سره خپل راتلونکی وټاکي. د دې له ډلې شاولي او میرزا محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ نسو کولای، دا دولت هم زموږ د یوازې داسې نه چې یوازې د بس د بازار د خلکو دی، د وطن د خلکو هم دی. نو موږ ته چې دغه وایي کې عملیاتونه چې شروع کړي صحیح دي راته پاکې کې
طالبانو په واک کې ډېره منچکا ده، خلک نسو کولای چې خپل رایه استعمال کړي، خپل نومان وټاکي. نه موږ خو نسو کولای، دغه ساعت نسو کولای چې تر څو دولت موږ ته خپلې منطقې خلاصې نه کړي، چې عملیاتونه وکړي زموږ منطقې خلاصې کړي، بیا موږ کولای شو چې سل په سل کې خپل رایه استعمال کړو او د خپلې خوښې نومان وټاکو.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اروزګان ولایت زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو وایي چې دوی پلان لري د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي او ساحې پراخه کړي.
قبلا خو ساحه محدود بود، سوله بود و امروز ما تا موجی گدره رفته، ما دیگه طرف شمال ما تا سایه کرنال طرف ها با پیش کردی کردیم و در پولیس طرف کوینوا سابق ساحه تنگ بود، محدود بود، پلان داریم که ساحه را پراخ سازیم، عملیات ها را راندازی بکنیم.